360 में एंटीबायोटिक्स का गैर जरूरी और बेजा इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, सुपरबग है क्या और इस पर काबू पाना तिब की दुनिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और जानेंगे कि जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स इंसानों के लिए क्यों मुजरे सेहत हैं।
किसको मसला हो या ना हो, लेकर वो पीना पानी सब नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। एक सदी पहले एंटीबायोटिक अद्वियात की इजाद से तिब के शोबे में एक इंकलाबी तब्दीली आई। इन अद्वियात की वजह से बहुत सी बीमारियों का मौसर इलाज मुमकिन हुआ और सर्जरी का अमल आसान और महफूज हो गया। तिबी माहरीन समझते हैं कि अगर एंटीबायोटिक्स के जरिए इन्फेक्शन पर काबू पाया ना जा सके तो बहुत से मरीजों के लिए छोटे जख्म ही जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल से इन्फेक्शंस में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अब दुनिया को सुपर बग्स का भी सामना है, जो अमरीका के बीमारियों के कंट्रोल के जिम्मेदार इदारे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक सिर्फ अमरीका में हर साल तकरीबन 35,000 अमवात का बायस बन रहा है। इस मौजू पर बात करेंगे हम आज के शो में, लेकिन पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से एक बड़ी डेवलपमेंट। एक तरफ आज बैनुल अक्वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि IMF के बेल आउट के बगैर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, और दूसरी तरफ मुल्क में जारी सियासी बहरान इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मजीद बढ़ गया है। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अल कादर ट्रस्ट केस में नैब के हुक्म पर रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फॉरेंसिक्स ऑफिस से गिरफ्तार किया। इमरान खान खुद पर दायर मुकदमात में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां से रेंजर्स ने उनको हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने तस्दीक की है कि इमरान खान को अल कादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। नैब इलामिया के मुताबिक इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होने का इल्जाम है। इस खबर पर होने वाली सभी डेवलपमेंट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल के हवाले से है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आलमी इदारा सेहत WHO की चंद माह पहले जारी होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के 87 ममालिक से जमा किए गए डेटा से पता चलता है कि एंटीबायोटिक के गलत या ज्यादा इस्तेमाल से इन्फेक्शन बढ़ गए हैं और बीमारियों में शिद्दत आ गई है। एंटीबायोटिक का गैर जरूरी इस्तेमाल ऐसे बैक्टीरिया पैदा करने में मदद देता है जो एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजाहमत रखते हैं। तकरीबन 2 माह पहले अक्वामे मुत्तहिदा के माहौल के लिए प्रोग्राम ने अपनी एक रिपोर्ट में खबरदार किया कि जिस तेजी से एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजाहमत पैदा हो रही है, खदशा है कि 2050 तक तकरीबन 1 करोड़ मजीद अफराद हलाक हो सकते हैं। 2019 में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजाहमत और इन्फेक्शन की वजह से 12 लाख से ज्यादा अफराद ने अपनी जानें गंवाई। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मामूली नज़ला जुकाम जैसी बीमारी के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत आम है। मरीज किसी भी फार्मेसी पर जाकर ये दवाएं खरीद सकते हैं। इनके गैर जरूरी इस्तेमाल से मरीज के जिस्म में मौजूद बैक्टीरियाज पर इन दवाओं का असर होना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते ही अमरीकी कांग्रेस में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जिसके तहत दवासाज कंपनीज को ऐसी नई एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कहा गया है जो सुपरबग जैसे बैक्टीरियाज को कंट्रोल कर सकें। तकरीबन 100 साल पहले तिब की दुनिया में इंकलाब लाने वाली एंटीबायोटिक्स हैं क्या, जानते हैं सबाशा खान से।
एंटीबायोटिक्स ऐसी ताकतवर अद्वियात हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। WebMD के मुताबिक ये अद्वियात इसलिए मौसर हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारती हैं या इसको बढ़ने से रोकती हैं। 1928 में पेनिसिलिन की दरियाफ्त को मॉडर्न मेडिसिन की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पहले लोग मामूली से इन्फेक्शन से मर जाया करते थे। 1940 की दहाई में एंटीबायोटिक्स के दस्तियाब होने के बाद बहुत से मोहलिक इन्फेक्शन से लोगों की जानें बचाना मुमकिन हुआ और इंसानों की उम्रें दराज होने लगी। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ तो मौसर हो सकती हैं, लेकिन ये वायरस के खिलाफ मौसर नहीं है। एंटीबायोटिक्स दूसरी अद्वियात की तरह खतरनाक भी हो सकती हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अमेरिका में बीमारियों के कंट्रोल के महकमे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक अमेरिका में कम से कम 30% तजवीज करदा एंटीबायोटिक्स गैर जरूरी हैं। एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से या मुकर्रा मुद्दत तक इस्तेमाल ना किए जाने से जिस्म में एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो सकती है, जो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
चलते हैं लाहौर, जहां सवन खान हमें एक ऐसी वालदा से मिलवा रही हैं जो 4 बच्चों की परवरिश कर रही हैं। ڈاکٹروں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک فہرست بنا رکھی ہے. ضرورت پڑنے پر اسی ڈائری سے دیکھتی ہیں کہ کس مرض کے لیے کون سی دوا منگوانی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کا اتنا تجربہ ہے کہ اب وہ 80% ڈاکٹر بن چکی ہیں.
بچوں کے ساتھ تو سمجھے ہم 80% بن چکے ہیں ڈاکٹر, کیونکہ نا اب تو جو جو چیز اچھی لگتی ہے کہ ڈاکٹر اچھی دوائی ایڈوائز ہمیں کر رہا ہے, تو میں تو کوشش یہی کرتی ہوں کہ اس کے نام جو ہے نا ڈائری پہ لکھ لیتی ہوں کہ زیادہ تر ڈاکٹر کے نہ جانا پڑے. چار بچے ہیں تو بس یہی ہوتا ہے کہ گھر کی دوائیوں کو یوز کر لیتی ہوں. گھریلو پرابلم ہوتے ہیں, ہسبینڈ نہیں ہوتے گھر کے اندر یا کوئی نہیں لے جانے والا کوئی ہوتا, ڈاکٹروں کے پھر جانا ہے, بیٹھنا ہے, اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرنا ہے, پیسے بھی لگانے ہم لوگوں نے. گورنمنٹ میں جائیں گے لائنوں میں لگیں گے, باری آئے گی تو بھی وہی دوائی ملتی ہے. اینٹی بایوٹک یہ ہے کہ ایک دفعہ میں شروع ڈاکٹر سے لکھوا لیتی ہوں, جیسے کہ کیری سیپ ہوا, سیرا وغیرہ, میرے بچے عموماً اسی سے صحیح ہو جاتے ہیں. گلا خراب ہو یا بخار کی علامت ہو تو یہ 7 days کا ہوتا ہے کورس, میں وہی بچوں کو پلا کے نا میرے بچے بہتر ہو جاتے ہیں. پریشان تو ہو جاتی ہوں لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں, اگر یہ وائرس پھیلا ہوا ہی ہے, سب کو ہو رہا ہے, بخار چل رہا ہے, سب کے ساتھ ٹائم لے رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ بھی ٹائم گزر ہی جائے گا. پہلے یہ استعمال تو کروں, پیناڈول وغیرہ سے صحیح نہیں ہوتا, بروفین دوائی چینج کر کر کے دیکھتی رہتی ہوں. نہیں میں گھر سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. بخار کے لیے تو میں پیناڈول سیرپ دے دیتی ہوں, اور سر درد وغیرہ جسم درد ہو تو بروفین ڈی ایس دے دیتی ہوں. گلا خراب وغیرہ تو کوفر سیرپ ہے. انفیکشن وغیرہ ہو رہا ہے تو اینٹی بایوٹک میں جو ہے میں کیریسیپ وغیرہ دے دیتی ہوں. فلیجل وغیرہ انفیکشن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, اور گریوینیٹ وغیرہ. وامٹنگ ایک دم پتہ ہی نہیں چلتا, رات بچہ صحیح سو رہا ہے, صبح اٹھے تو وامٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے بچوں کو, تو ایک دم سے پھر موقع پہ تو نہیں ملتی, پھر ہم یہ ہوتا ہے فریج وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں. اگر آپ وہ دوائی کا نام وغیرہ صحیح اس کو بتا دیں, آرام سے دے دیتے ہیں میڈیکل اسٹور والے. آج بھی بیٹی چھوٹی میری بیمار تھی, اس کے نا یہ داڑھ میں درد تھا. مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے داڑھ میں درد ہے, مجھے لگ رہا کہ اس کا نا گلا خراب ہے, انفیکشن اس کو ہوا ہوا ہے. میں گھر سے ہی سوچ رہی تھی کہ میں بروفین ڈی ایس اس کے لیے بہتر رہے گا. میں وہاں میڈیکل اسٹور پہ گئی ہوں تو انہوں نے میرے کہنے سے پہلے ہی بروفین ڈی ایس دے دیا کہ یہ بچوں کے لیے ہے. میں کہا چلو دیکھ لیا, کچھ تو ہے, اتنا نالج تو رکھتے ہی ہیں.
اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری اور بلا وجہ استعمال پاکستان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور اگر اسے نہیں روکا جاتا تو کس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں یل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے ڈاکٹر سعد بن عمر سے. ڈاکٹر سعد, آپ نے ابھی ایک ماں کو سنا, اس طرح کے بے شمار خاندان ہیں جو خود ہی دوا تجویز کرتے ہیں, میڈیکل اسٹور سے خود ہی لیتے ہیں, لوگوں کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہیں؟
دیکھیں, انفرادی صحت اور اجتماعی صحت دونوں پہ اثرات ہیں. جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اینٹی بایوٹک دی گئی کسی ایسی بیماری کے لیے کہ جس میں وہ اثر نہیں کرتی اور جس کی ضرورت نہیں ہے, مثال کے طور پہ وائرسز کے خلاف اینٹی بایوٹک نہیں کام کرتی, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو بیکٹیریا ہیں وہ ریزسٹنس پکڑتے ہیں. تو وہ بلا وجہ استعمال کرنے سے وہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت چاہیے ہوتی ہے اس اینٹی بایوٹک کو کام کرنا, تھا پھر وہ اجتماعی طور پہ کام کرنا وہ کم ہو جاتا ہے اس کا. اس کے علاوہ ایسے جو جس کو کہتے ہیں سپر بگز ایٹسیٹرا, کہ وہ اسی طرح کے ریزسٹنٹ اسٹرین پھر وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ بچے کو یا بڑے کو وہ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ملتی, دوسری بات یہ ہے اجتماعی طور پہ یہ اس طرح کی جو بیکٹیریا, جو ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہے اس کا اضافہ ہو جاتا ہے.
تو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ شہروں میں تو پھر بھی کچھ قوانین کا نفاذ ممکن ہوتا ہے, پاکستان کی تقریباً 60% آبادی شہروں میں تو نہیں رہتی, تو قصبوں اور دیہاتوں میں تو کوئی قوانین نافذ کرنا شاید بالکل ہی ناممکن ہو, تو جو قوانین ہیں ان کی انفورسمنٹ کے لیے حکومت کے پاس آپشنز ہیں کوئی؟
دیکھیں, صرف قوانین ہی اس کا طریقہ نہیں ہے, دو تین اور طریقے بھی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایک دو ویکسین کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے میں اس کا ایک رول ہے. مثال کے طور پہ جو نمونیا کی ویکسین ہے, نوموکوکل ویکسین, اور جو ٹائیفائڈ ویکسین وغیرہ ہیں جو استعمال کی جاتی ہے دنیا کے مختلف خطوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہ ٹائیفائڈ یا پھر نمونیا, بیکٹیریل نمونیا کم ہوتا ہے آبادی میں. جب وہ کم ہوتا ہے تو اس طرح کی اینٹی بایوٹک کی ضرورت کم ہوتی ہے ایک طرح سے. دوسری چیز یہ ہے کہ پالیسی لیول پہ امریکی حکومت جو ہے انویسٹ کر رہی ہے نئی اینٹی بایوٹک میں, جو آئی تھنک سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے, پہلی طور پہ اس کا ریڈکشن ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح پولٹری فارمنگ میں اور دوسری فارمنگ میں جو جا بجا اینٹی بایوٹک کا استعمال ہے اس سے بھی یہ ریزسٹنس بڑھتی ہے, وہی بیکٹیریا پھر انسانوں میں آتے ہیں اور وہ اوورال جینز کا ٹرانسفر ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے اور زیادہ ریزسٹنس بڑھتی ہے بیکٹیریا وغیرہ کے لیے. تو ٹھیک ہے اگر انڈیویجول طور پہ بھی قانون کا اتنا نفاذ نہیں ہو سکتا تو اور طریقے بھی ہیں. ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی جو پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی گئی تھی سن اچھے کوئی پانچ چھ سال پہلے, اسی کا نفاذ ہو جائے تو کچھ بہتری کی طرف
انشاءاللہ بہتر ہو سکتے ہیں. ایک چیز ڈاکٹر صاحب بالکل لاسٹ پہ, ایک جو مسئلہ ضرورت سے زیادہ اینٹی بایوٹک سے پیدا ہو رہا ہے وہ ان دواؤں کے مؤثر رہنے کا بھی ہے, جس طرح سے آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے شاید چند سال پہلے ہم نے سپر بگ کا بھی سامنا کیا جو کہ ابھی بھی ایک چیلنج ہے. تو پاکستان جیسے ملک کے لیے سپر بگز کتنا بڑا چیلنج بن سکتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان میں جو نظام صحت ہے وہ ویسے ہی کوئی سٹرگل کرتا رہتا ہے ہر وقت. تو اس طرح کے جو نئے جرثومے اگر پاپولیشن میں جیسے اگر بڑھتے گئے تو پھر اسی طرح بیماری کا اضافہ ہوگا, اور جو ہمارے جو فی الحال جو ٹولز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ اور غیر مؤثر ہوتے جائیں گے. تو یہ بہرحال اس کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا بڑھنا ہو ہی نہ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعد عمر, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جس حوالے سے اس وقت ہم اینٹی بایوٹکس پہ آج اسپیشلی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس پہ اور بھی گفتگو کریں گے, اور خاص طور پہ جو آپ نے پولٹری کا حوالہ دیا وہ بھی ہم آگے پروگرام میں ایڈریس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا.
شکریہ.
ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر خود سے ہی دوا لے لینا پاکستان میں بہت عام ہے, جس کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ ادویات کا استعمال شہریوں کی صحت کے لیے خطرات پیدا کر رہا ہے. پاکستان میں کیا اس حوالے سے کوئی قوانین موجود ہیں, اور کیا اس بات کا ادراک ہے کہ اتنی زیادہ اور بے وجہ استعمال کی گئی ادویات صحت کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں؟ اس پر بھی ہم مزید بات کر رہے ہوں گے, لیکن پہلے جانتے ہیں ایک فارماسسٹ سے کہ وہ بغیر ڈاکٹر کے تجویز کیے کیوں ایسی دوائیں اوور دا کاؤنٹر بیچ دیتے ہیں جو شاید ترقی یافتہ ممالک میں سوچنا بھی ممکن نہیں.
فارم جی میں کچھ کنٹرولڈ میڈیسن ہے, اس کو لکھا گیا کہ یہ جو جینیرکس ہیں نا یہ کنٹرولڈ میڈیسن میں آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر اپنے پرنٹڈ پیڈ کے اوپر ود سٹیمپ اور سگنیچر, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیوریشن کے اتنے دن یہ کھانی ہے, اتنے منتھ یہ کھانی ہے, وہ لکھ کے دے. پھر وہ جو میڈیسن سپلائی کر رہا ہے اینڈ یوزر کو, اس کو چاہیے کہ اس وقت وہ دے. مگر یہاں پہ نارملی کیا دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے رٹا لگایا ہوا جی زینکس ہے, جیسے اس کے پاس نہ پرسکرپشن ہے, بس اس نے پڑھی ہوئی کہ مجھے سکون چاہیے جی مجھے زینکس دے دیں. تو یہ کوئی مطلب لا کو فالو کوئی بھی نہیں کر رہا. فارماسسٹ تو مجبور ہے نا جی, وہ تو بزنس کو رن کرنے کے لیے مجبور ہے, اس کو چاہیے تو نہیں, کم از کم وہ تو اس کو روک سکتا ہے نا. تو جہاں تک ہوتا ہے روکتے ہیں. جو ایسی پبلک ہے نا وہ ڈاکٹر کی فیس افورڈ نہیں کر پاتے, تو وہ پھر ڈائریکٹ فارماسسٹ کے پاس آتے ہیں یا فارمیسی پہ آتے ہیں کہ جی ہمیں ڈوز بنا دیں. بائی لا تو یہ پروہیبیٹیڈ ہے, آپ کو ایسی پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر پھر بھی سم ٹائمز یہ ہے کہ ہمیں کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے.
انسانوں کے لیے تو اینٹی بایوٹکس کے استعمال پر ہم نے بات کر لی, لیکن یہ ادویات ان جانوروں کو بھی دی جاتی ہیں, جس طرح سے ڈاکٹر سعد عمر بھی حوالہ دے رہے تھے, جو ہماری خوراک کا حصہ ہیں. ایسی ہی ایک دوا کولسٹن نامی اینٹی بایوٹک ہے جو عالمی ادارہ صحت کی ریزروڈ اینٹی بایوٹک ادویات کی فہرست میں شامل ہے. دنیا کے کچھ ترقی یافتہ ملکوں نے اس دوا کے جانوروں خاص طور سے پولٹری کے لیے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے, یا اس کے استعمال کے لیے سخت قوانین وضع کر رکھے ہیں. اس دوا کی تجارت نہ صرف پاکستان, بنگلہ دیش اور نائجیریا جیسے ترقی پذیر ممالک میں عام ہے, بلکہ خوراک پیدا کرنے والے جانوروں کی نشو نما اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بڑے پیمانے پر اسے استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اس دوا کا جانوروں میں استعمال انسانی صحت کو کیسے متاثر کر سکتا ہے, جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں.
محمد اسلم فیصل آباد کے نواحی گاؤں 95 RB میں پولٹری فارمر ہیں. ان کے فارم میں تقریباً 2000 چوزے اور مرغیاں نشو نما پا رہے ہیں. احتیاط کے طور پر وہ ایک دن سے 10 دن تک کے چوزے کو ملٹی وٹامن کے ساتھ کولسٹین نامی ایک اینٹی بایوٹک بھی دیتے ہیں. پولٹری میں اگر ایکولائی وائرس آ جائے تو وہ یہ دوا احتیاطی روک تھام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں.
فرض کریں ہمارے پاس ٹینکی ہے 1000 لیٹر کی, وہ 1000 لیٹر میں 100 گرام ڈالیں گے, وہ سب مرغیوں میں ایکولائی جائے گی, کس کو مسئلہ ہو چاہے نہ ہو, لیکن وہ پینا پانی سب نہیں ہے.
لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پولٹری میں جس اینٹی بایوٹک کا استعمال محمد اسلم اور دیگر فارمرز بے درے کرتے ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کلاسیفیکیشن کے مطابق ریزرو گروپ کی دوا ہے, یعنی ایک ایسی اہم دوا جو نمونیا, ڈائریا اور دوسری بیماریوں کی صورت میں مریض انسان کو تب دی جائے جب کوئی دوسری اینٹی بایوٹک اثر نہ کر رہی ہو. ماہرین اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بلا نگرانی اور بلا ضرورت کولسٹین کے زیادہ استعمال سے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی اس کا اثر کم ہو رہا ہے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ مائکروبیولوجی کے ڈاکٹر مشکور محسن گیلانی کی لینسٹ مائکروبس نامی بین الاقوامی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ جانوروں میں ایکولائے اور سالمونیلا بیکٹیریا کے خلاف استعمال ہونے والی کولیسٹین اپنا اثر کھو رہی ہے۔
ہمیں یہ معلوم ہوا اس ریسرچ سے کہ کولیسٹین کی ریزسٹنس کافی زیادہ ہے پولٹری میں، اور اس کے علاوہ وائلڈ برڈ جو ہے ہمارے یہاں پہ ڈومیسٹک جو برڈز ہیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ ہے، اس کے علاوہ انسانوں میں بھی پائی جا رہی ہے، جبکہ اس کا جو ریزسٹنس کا لیول ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے ابھی انسانوں میں، لیکن یہ دن بدن یہ بڑھ رہا ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مزاحمت تب شروع ہوئی جب کسانوں نے پولٹری اور جانوروں میں کولیسٹین کا استعمال عام کر دیا۔
جب کولیسٹین یوز ہو رہی تھی ایز اے پریونٹیو اور ٹریٹمنٹ بھی، تو وہ ایز اے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اچھا رسپانس دے رہی تھی برڈ کے اندر، لیکن جب ہم نے ایز اے گروتھ پروموٹر بھی یوز کرنی شروع کی تو اس میں جو جراثیم ہے ایکولائی ہے سالمونیلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اندر مدافعت آنی شروع ہو گئی ہے کولیسٹین کے اگینسٹ، تو اس کی وجہ سے اب جو کولیسٹین ہے وہ ہم جب یوز کرتے ہیں ایز اے ٹریٹمنٹ فارم لیول پہ تو وہ جو ہے وہ اثر نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، وہ اس میں ریزسٹنس آ رہی ہے۔
جانوروں کی اینٹی بایوٹک بنانے کے لیے خام مال کی صورت میں پاکستان ہر سال تقریباً 70 ٹن کولیسٹین درآمد کرتا ہے، جبکہ مرغیوں کی نشو نما بڑھانے کے لیے بطور اینٹی بایوٹک اس کی درآمد 140 ٹن ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک کی طرح چین اور بھارت نے بھی اسے جانوروں کی خوراک میں شامل کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے، لیکن اس کی پروڈکشن کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ سستے داموں اور بآسانی دستیاب ہونے کی وجہ سے نائجیریا، بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے ممالک میں اس کا استعمال اب بھی عام ہے۔
ایک اسٹڈی میں یہ پبلش ہو چکا ہے کہ تقریباً 2050 میں ہر سال 1 کروڑ بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی صرف اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی وجہ سے، کیونکہ ڈرگز کام نہیں کریں گی اور انفیکشن ٹریٹ نہیں ہوں گی، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پچھلے 20-30 سال سے کوئی بھی نیا اینٹی بایوٹک کلاس ڈیولپ نہیں کی گئی پوری دنیا میں، ہم وہی پرانے اینٹی بایوٹکس یوز کر رہے ہیں جن کے خلاف اب ریزسٹنس بیکٹیریا نے ڈیولپ کر لی ہوئی ہے۔
ون ہیلتھ نامی فلاسفی کے مطابق انسانوں، جانوروں اور ماحول کی صحت ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ چکن، برائلر اور مچھلی کے گوشت میں کولیسٹین کے خلاف پائی جانے والی مزاحمت گوشت اور ہوا کے ذریعے انسانوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے، جس سے خدشہ ہے کہ انسانوں میں بھی اینٹی بایوٹک ادویات کے خلاف مزاحمت بڑھے گی۔ محمد اسلم اور ان جیسے دیگر فارمرز تک مختلف سرائے سے اس مسئلے کی آگاہی تو پہنچ رہی ہے، لیکن انہیں اس کے خطرات کا ادراک نہیں۔
جب تک کولیسٹین کا متوازن نہیں آئے گا تو ہمیں تو یہی پتا ہے، یہی ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر اس سے اچھی اور اس سے کاسٹلی کم ہو جائے گی تو ہم وہی استعمال کر لیں گے۔
ماہرین کے مطابق پاکستان کی ادویات کے نگران اداروں کو اس دوا کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ کو صرف انسانی علاج کے مقاصد تک محدود کرنا چاہیے، جس کے لیے قوانین اور ان پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
وفاقی لائف سٹاک دفتر کے مطابق پولٹری فیڈ کا وفاقی سطح پر کوئی قانون نہیں ہے، یہ ایک صوبائی معاملہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے چیف ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر خورشید احمد کا کہنا ہے کہ وفاقی سطح پر فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ جانوروں کی برآمد اور درآمد کو دیکھتا ہے، جس کے اپنے قواعد ہیں، مقامی طور پر تیار ہونے والی خوراک کو دیکھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈاکٹر خورشید کے مطابق صوبائی محکمہ پنجاب نے اپنے طور پر خوراک کی جانچ پڑتال کے لیے انسپیکٹرز تعینات کر رکھے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹرز کمیونٹی اس پورے مسئلے پر کس حد تک تشویش میں ہے اور ان کے خیال میں کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز خان، شفا انٹرنیشنل اسلام آباد سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز، پاکستان میں انسانوں اور جانوروں دونوں میں اینٹی بایوٹک کا استعمال بلا روک ٹوک ہو رہا ہے، کیا سرکاری سطح پر یا میڈیکل کمیونٹی میں اس نقصان کے بارے میں کوئی ادراک ہے؟
سائنٹ جی دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ایک آپ نے ایک سبجیکٹ کی بات کی ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی نے بھی اس کو اجاگر کیا ہے کہ جو گلوبل لیول پہ جو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ایک کنسرن بن چکا ہے اور پاکستان میں بھی یہ ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مریضوں کو کس حد تک اس اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ خاص کر کے اور دوائیوں کی حصول کے لیے بھی۔ اگر ہم دیکھیں ون ہیلتھ، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو ہیلتھ ہے باقی جانوروں سے اور انوائرمنٹ سے جڑی ہوئی ہے، تو اس پہ پاکستان چونکہ سگنیٹری ہے یو این کی جو ریزولوشن ہوئی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان ایک بنے گا، اس پہ ایک نیشنل ایکشن پلان کوئی 4-5 سال پہلے بن چکا ہے اور اس پہ کافی حد تک کام ہو رہا ہے اور ابھی ہونے والا حد بھی ہے۔ لیکن ابھی بہت سی ہمارے مراحل سے گزرنا ہے اور اس میں ہمیں سب سٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا ہے. اس میں پروونسز بھی شامل ہیں, ہمارے بہت سی انڈسٹریز شامل ہیں, پاکستان کے جو پرسکرائبرز ہیں جیسے کہ فارماسسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اینیمل اور ویٹنری سائڈ والے ہیں, سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے. ہماری جو اینٹی بایوٹیکل کے یوز کا استعمال ہے بے تحاشا تقریباً 80-90% تک بالکل ان نیسسری, جس کو میں
بے جا استعمال ہے. ڈاکٹر جی ایک چیز,
اس وجہ سے
جس طرح جی جی جس طرح آپ نے نیشنل الیکشن پلان کا حوالہ دیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے, تو حکومت کی یہ جو پالیسی ہے کیا اس میں ذمہ داری کس حکومت کی کیا بنتی ہے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں بہت چینج ہوئی ہیں, صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور صوبائی سطح پر کیا قوانین ہیں اینٹی بایوٹکس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے؟
دیکھیے یہ نیشنل الیکشن پلان ہوتا ہے فیڈرل لیول پہ بنا, لیکن پروونشل تک یہ منتقل ہوتا جا رہا ہے. تو اصل میں تو پروونشل لیول تک 18th امینڈمنٹ کے بعد اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس قوانین پہلے بھی تھے, ڈرگ ایکٹ تھا, پھر ڈرپ ایکٹ آیا, اور سب میں یہ ہے کہ پرسکرپشن کے بغیر کچھ دوائیاں اور خاص کر اینٹی بایوٹک نہیں دینی چاہیے. تو ہماری اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن جو ہے وہ انریگولیٹڈ ہے. بہت سے لوگ سیلف میڈیکیشن پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری جو استعمال ہے اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس کے مضر اثرات آنا شروع ہو گئے. آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑا کرائسس ہے, یہ کرائسس ہمارے پاس آ چکا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسپتالوں کے اندر بہت سے مریض کے انفیکشن اتنی انٹریٹیبل ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ہمیں خود بہت سی دوائیوں کا کمبینیشن دینا پڑتا ہے, کچھ دوائیاں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں, اور کچھ ہیں جو کہ انٹریٹیبل ہو گئی ہیں. اور یہ ہمارے ان مریضوں کے لیے جو کہ کمزور ہیں, جو ٹرانسپلانٹ ہیں, سرجریز ہوئی ہے, ان کے لیے تو ایک سمجھیں کہ ایک ڈیتھ وارنٹ ہے,
ایک یہ مشکل ہو جاتی ہے. ایک چیز ڈاکٹر اعجاز لاسٹ پہ, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یا دوسری جو طبی آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس اینٹی بایوٹکس کے غیر ضروری استعمال کو روکنے کے لیے کوئی تجویز, کوئی لائحہ عمل ہے جس پر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ مل کے کام کرے, یا جو نیشنل ایکشن پلان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کو ٹرکل ڈاؤن کرنے کے لیے صوبوں تک جو ہے اس پہ ایک کمپریہنسو پلان سامنے آ سکے؟
جی, اس میں جو ہے نا تقریباً کافی ڈیٹیلڈ ہے. اس میں جو خاص اگر ہم سب اینٹی بایوٹک یوز کر, بہت سے اسپیکٹ ہیں اس میں, اویئرنیس بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, اپنے سسٹمز کو بہتر کرنا ہے, سرویلنس ہے, ڈائگنوسٹک ہے, سب کچھ ٹھیک کرنا ہے. لیکن جو اینٹی بایوٹک کا یوز ہے اس میں ایک تو ہے کہ لیجسلیشن ہوئی ہے تاکہ اوور دا کاؤنٹر دوائیوں کو روکا جا سکے, تاکہ بغیر پرسکرپشن کے وہ نہ استعمال کیا جائے. لیکن ڈاکٹر حضرات کی, اور پھر خاص کر جیسے آپ نے کہا اینیمل اور ویٹنری سائٹ پہ, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ریشنل یوز کو اس کی ہمیں یہ وہ
پروموٹ کیا جائے, اس کو یقینی بنایا جائے. ایک
جی
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز خان, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور خاص طور پہ آپ بھی اپنے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے, وہ آہستہ آہستہ صوبے بھی اس کو فالو کریں گے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو سیلف میڈیکیشن اور خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس کا جو بہت زیادہ استعمال ہے وہ اتنا کنسرننگ ہے کہ مریضوں پہ اب کچھ دواؤں کا اثر نہیں ہو رہا اور آپ کو کمبینیشنز میں میڈیسنس دینی پڑتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز, آپ ہمارے ساتھ تھے آج. جو اوور آل سچویشن آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کی, خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس کے بہت زیادہ استعمال کے حوالے سے, جس کی وجہ سے ابھی ڈاکٹرز کی طرف سے جو اوپینین آئی سب سے زیادہ کہ یہ آگے جا کے براڈر لیول پہ ایک کمپریہنسو قسم کا یا ایک براڈر لیول پہ ایک مسئلہ ایسا جنریٹ کر سکتی ہے جس کا پورے ملک کو سامنا کرنا پڑے گا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, youtube پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د نن شپې په خبرو کې د پاکستان د پخوانی لمړي وزیر نیول کېدل، اسلام آباد کې امنیتي ځواکونو عمران خان نیولا ده، د تحریک انصاف ګوند پلویان وایي چې خان سره سخت زور زیاته شوی، له طالبانو نه د یوناما پرله پسې شکایتونه، کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې طالبان د مخالفو غږونو د غلي کولو لړۍ ته دوام ورکوي، د اسرائیل او فلسطینیانو شخړې، اسرائیلي پوځیانو په غزه کې د اسلامي جهاد درې قومندانان وژلي، سرحدي دروازې تړل شوي او اسرائیلیانو ته سپارښتنه شوي چې امن او سیمه ته پناه یوسي.
السلام علیکم، مخامو په خیر. نن سه شنبه د می د میاشتې نهمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه از احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې خدای نور ناصر د عمران خان د نیولو پر څرنګوالي غږیږي او سمیع الله جلال زیبه د افغانستان، پاکستان او چین د وروستي مجلس په اړه د سپین ماڼۍ دریس تشریح کړي. جلال صاحب او ناصر صاحب ډیره زیاته مننه. لمړی زو پاکستان ته. پاکستان کې امنیتی ځواکونو د غیوات په خوانه لمړی وزیر عمران خان نیولای ده. ویل کیږي چې د نیولو په وخت کې له خان سره زور زیاته شوه. د پاکستان په ګڼو خارونو کې خلکو مظاهره کړې دي چې تفصیل یې په سیمه کې خپل همکار خدای نور ناصر راخلم چې په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوه. د ناصر صاحب سلامونه او نیکی هیله. عمران خان کله چیرې او د کوم ارګان یا ادارې له خوا نیول شوه ده؟
ډیره مننه شکیب صاحب. د پاکستان مخکنی لومړی وزیر عمران خان چې د هغه د نیولو لپاره له تیر څو وخت راهیسې هڅې روانې وي، نن هغه ونیول سو او هغه مهال ونیول سو چې کله هغه د اسلام آباد په لوړې محکمه کې د ضمانت اخیستلو لپاره یا په اوریدنه کې حاضر سو، نو همهال ته ونیول سو. تر اوسه پورې چې ویل کیږي هغه دا دی چې د نیب یا د فساد پر ضد د پاکستان ملي ادارې لخوا هغه نیول شوی دی او په هغه تور دی چې د القادر پونتون په نامه باندې په یو پونتون کې چې هغه جوړ کړی وای په هغه کې فساد کړی دی. تر هغه تر دې نیولو وروسته نه یوازې په پلازمین اسلام آباد کې بلکې د پاکستان په لاره او برکې د هغه پلویانو په سختو مظاهرو لاس پورې کړی دی او لا هم دغه مظاهره تر اوسه پورې روانه ده.
سید القادر ټرست یا تاسو ویل چې د القادر پونتون په جوړولو کې فساد شوی دی، آیا یوازې همدغه مسله د پونتون مسله ده که نور تورونه هم په عمران خان باندې پوري شوی دي؟
لکه رئیس چې د مخکنی لمړي وزیر عمران خان حکومت لري کل سوی دی، هغه له حکومت لري سوی دی، نو لام هغه رئیس دغه پر ضد باندې څو درجنه د پولیسو ریپورتونه ثبت شوی دي. خپل یو وخت کې مشاغل خان مو چې وای چې ما ته یاد نه دي چې څومره د پولیسو ریپورتونه زما پر ضد باندې ثبت شوی دي، خو دا قضیه د پغه باندې ډیره ثبت شوی دي. خو اوس چې نیول شوی دی هغه دا دی چې په 2019 یې سی وکال کې چې کله دای په خوانه چې د لمړی وزیر وو د پنجاب په جیلم شار کې یا د همدې عبدالقادر پونتون یو بنیادی شی وو او دا چې شاوخه په 45 کانال باندې یو لوی پونتون دی، وای په دې کې د حسینی واکمن په باندې تور پورې کوي چې هغه لشتر لږه 500 میلیارډ کلداري هغه کې فساد کړی دی. نو حمزه ک په دې قضیه کې د نیول سوې دی، په دې د پولیسو ریپورت کې نیول سوې دی، خو له دې سره په هغه باندې یو شمیر نور د پولیسو ریپورتونه هم دي. دلته باید وایم چې په پاکستان کې تر اوسه پورې لتیرو څوکلونه کوم جوړو، هر وخت چې سیاستوال واک کې وي نو هغه د اپوزیشن سیاستوال نسی او بیا که په اپوزیشن کې سی له واک لري کلڅنو بیا هم هغه د اپوزیشن سیاستوال چې واک یې په هغه مغه نسی.
مخکې لدی چې د ولس خبرګون تلاړ شو، تاسو ول چې د القادر ټرست یا د پونتون د جوړولو په قضیه کې د فساد په کولو تورن شوی دی، اما تاسو پوهیږئ چې پاوز یا په مجموع کې د شهباز شریف حکومت ویل چې عمران خان ولس پاره او د ولس او د نظام په وړاندې تبلیغ کوي، فکر وکوي چې د پدې تور هم نیول شوی دی او بل پښتنه دا ده چې د په محکمه کې څه کول، آیا د هم دغه ټرست فند او د القادر د مسلې لپاره تللی او کده کومې بل قضیه په خاطر؟
په همدې قضیه کې په همدې اوریدنه کې راغلی وو او همدلته ضمانت کاوه چې د هغه ضمانت ونسو او لا هم هغه ځای ځواکونه ونیو او تر هغه وروسته د نیب یا د ملي د فساد پر ضد ملي اداره د پاکستان هغه دفتر ته وړي دی.
صحیح دی و کی چې وخت ولرم دغه پښتنه به مل تاسو نه وکم چې عمران خان چیرته بیول شو دی، په کوم زندان کې دی، چیرته ساتل کیږي؟
زين تر اوسه پورې لیس معلومات نه ورکړل شوی. البته د هغه پلویان وایي چې هغه دلته په اسلام آباد کې د نیب یو لوی مرکزي دفتر دی، وایي چې هلته یې ساتل دی.
خو
له دې سره دغه چې خبرګونونه راغلي دي یا احتجاج شوی دی، هغه د پاکستان په تاریخ کې شایي ساره تر اوسه پورې
ځکه چې دغه
احتجاج مخامخ د فوج پر ضد
شوی. صحیح امدا می پښتنه ده چې د عمران خان نیولو ته ولس او سیاستوالو څخه خبرګون خوده لده، مهرباني تفصیل وړاندې کړئ.
د سیاستوالو لوري که څه هم داسې خبرګونونه تر ډیره پورې نه راغلي، البته د ولسي خبرګون دا دی چې هغه په ټولو ښارونو کې احتجاجونه کړي دي. په پېښور کې احتجاج شوی دی، په کوټه کې شوی دی، په لاهور، اسلام آباد او دغسې په نورو په کراچۍ کې، او تر ټولو مهم احتجاج چې شوی دی هغه د پراوت پنډي کې د پاکستان د فوج مرکز جی ایچ کیو مخې ته احتجاج شوی دی. له دې سره په لاهور کې داسې راپورونه دي چې هلته د ځای د کور کمانډان چې کوم مشر دی دغه په کور کې دغه احتجاج کوونکي ورغلي او دغه د کور توکي سوځلي دي. همدغه سی په پېښور کې هم احتجاج شوی دی. تر اوسه پورې ځینې راپورونه دا شي وایي چې په کوټه کې د پولیسو له لوري همدغه احتجاج کوونکو باندې برید شوی دی، او د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي چې د دوی یو پلاوی په دې کې وجل شوی.
ناصر صاحب ډیر زیاته مننه. خدای نور ناصر او چې په پاکستان کې د غواد د پخونی لمړي وزیر عمران خان د نیول کېدو په اړه خبرې کوله، ډیر زیاته مننه کوم. شکر
کور مولان.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما وایي چې د دې سازمان خزینه کارکونکو د ځوراونې ډار او توقيف سره مخامخ دي. یونما د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې لیکلي چې طالبان د مخالفو غږونو د غلي کولو لړۍ ته دوام ورکوي. طالبان تر اوسه د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
ورستله هغه چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د طالبان لخوا د مرمنو پر کار بندیز ولګید، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وای د ملګرو ملتونو په سازمان کې خزینه کارکونکو د ځوراونې ډار او توقيف په ګډون د تاګراتک له محدودیتونو سره مخامخ شوه دي. له همدې عمل ټولو افغان کارکونکو ته لارښوونه شوه چې دفترونو ته نه ځي. یوناما د سه شنبه پر ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په راپور کې د خزو انجونو د حقوقو ملکی وګړو د ساتنې د پخوانی حکومت د ملکی او پوزي پخوانی او چارواکو بدني سزاګانو مدني فضا د زور زیاتی څخه کار اخیستلو او پر رسنیو د نویو لګیدلو محدودیتونو په اړه اندېښنه خوده ده.
افغانانو د حقوق سلبول، د هغوی باندې فشار راوستل، هغوی تهدیدول او ان تر قتل او سرکوبي پورې تلل، دا په څه معنی دي؟ دا په دې معنی دي چې طالب پوښتنه چې د افغانستان د ادارې او مدیریت جوګ نه دی، د دولت او ادارې اداره د اهلیت او فهم غواړي، پوهه غواړي، هغه شی چې په طالب کې نه دی. نو طالب به زید انزوا خواته او د لا نور تجرید خواته.
یوناما وایي چې په قصدي ډول بریدونه چې د چاودیدونکو توکو په کې کار اخیستل شوی او ډیری د اسلامي دولت د خراسان ډلې ته منسوب شوی د فبروري او اپریل ترمنځ د ملکی تلفاتو اصلي لامل وو. دا دروي په دې موده کې په دغه سپیخو کې لک تر لک د 10 تنه وژل شوی او شپږ شپتن نور ټپین شوی دي. یوناما د فبروري او اپریل په میاشت کې د طالبان د محکمو لخوا په عام محضر کې د بدني سزاګان دوام یادونه کړي او په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو وینز بیولا مجاهد د یوناما راپور ته اشاره ویلي، د شری محکمو په اړه د ملګرو ملتونو ادعاوې او اندېښنې بی اساسه دي. بلخوا یوناما په دغه راپور کې په افغانستان کې د مدني فضا د تنګیدو خبر ورکړی او ویلي دی چې طالب چارواکي د مخالف غګونو د غلي کولو لړۍ ته دوام ورکوي، په ځانګړي توګه هغه خلک نیسي چې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خبرې کوي.
متاسفانه پلان های حکومت از ابتدا یا از تهداب گذاشته شده بر اساس ازی گذاشته شده که خانم ها حذف شوند، چی از مراکز تعلیمات ابتدایی تحصیلی و حتی شغل و وظیفه برای خانم ها محدود شده در افغانستان، محدود چی که حتی بیخی متوقف پیدا کرده در افغانستان. با این استراتژی حکومت را نشان میده که در از ابتدا تا اکنون و شاید تا اندی که حکومت تا زمانی که استقرار می داشته باشه در مملکت، هدفش حذف زنا است، حذف زنا از تمام امور.
یونما وای واکمن طالب چارواکو د فبروری او اپریل میاشتو ترمنز د خپلواکو رسنیو د محدودول لپاره نور ګامونه اخیستی او د فبروری په نهمه د ونسان د مخابراتو تنظیم ادارې مخابراتي شبکو ته امر وکړي امریکا غک او ازادي رادیو و پانټا د خلکو لاسرسي بند کړي.
رسنیو محدودیتونو زیاتول او د افغان خبريالانو پر خپل سری ډول باندې نیول ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. موږ ته کدا غ حالت دوام وکړي په افغانستان کې به هیڅ خبريال او هیڅ رسنۍ فعالیتونه لري چې دا یوازینی غوښتنې دي اوسنی حکومت د چې دوی غواړي په افغانستان کې رسنۍ او خبريال فعالیتونه ولري.
طالبان د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر د راپور ته خبرګون نه دی خودلې. وحید فیضی، امریکا غږ.
د طالبانو، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې په خپل وروستي غونډه کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ پر امنیتی او سوداګریزو مسایلو بحث کړی دی. دا چې په سیمه کې د چین د نفوذ او د یاد هیواد په لوی اقتصادي پروژو کې د افغانستان د ونډې په اړه د امریکا نظر څه دی، جزئیات یې له خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، د درې اړخیزې غونډې پایلې څه وې او واشنگټن په سیمه کې د بیجینګ د نفوس پاړه تازه څه ویل دي؟
که څه هم دغه ملاقات تیر شنبه وشو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په دې اړه اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پنځمه غونډه کې په امنیت، ترانزیت، سوداګرۍ او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه بحث او خبرې اترې کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغو درې هیوادونو یو باثبات افغانستان د سیمې په ګټه بللې، او ویل شوي دي چې په دې اړه د درېو هیوادونو همکاري خورا مهمه ده. اعلامیه همدارنګه زیاته کړې ده چې د متقابل درناوي په چوکاټ کې به دوی خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او اړیکې به ساتي. اما د دې ټول موضوعاتو ترڅنګ دغو درېو د بهرنیو چارو وزیرانو د چین د یو کمربند وی لاري په پروژه کې د درې هیوادونو د همکاري او سهم په زیاتېدو ټینګار کړی دی. امریکا غږ د پسیما په خاص ډول په افغانستان کې د چین د نفوذ په اړه د سپینې ماڼۍ له ویاندې څخه پوښتنه کړې.
مونږ تل پر روښانه وی دي چې اندېښنې لرو، خو مونږ تل پر روښانه څرګنده کړي چې له چین سره زموږ برخورد د منازې له لارې نه، بلکې د رقابت له لارې دی. مونږ مطمئنن له چین سره د نورو هیوادونو په اړیکو او بحثونو نظر نه ورکوو. مونږ په دې تمرکز کوو چې څنګه پر مخ ولاړ شو او هڅه کوو ډاډ رامنځته کړو چې په رقابتي شکل پر مخ ولاړ شو. پر روښانه غواړو مطمئن اوسو چې له چین سره د ارتباط کرښې پرانیستې دي. ما مخکې هم ویلو چې دا څومره مهمه ده، خو زه په نورو اړیکو او دا چې څه معلومات ورڅخه ترلاسه کیږي نه غږیږم.
لکه څنګه چې ما وویل، دغه هیوادونو د یو کمربند وی پروژې په سر هم بحث کړی او د افغانستان په ونډې ټینګار کړی. خو دغه هیوادونو همدارنګه ویلي دي چې د چین او پاکستان د اتصال پروژه به هم افغانستان ته وغځوي. دغه د بهرنیو چارو وزیرانو همدارنګه د لویو پروژو لکه د تاپی کاسازر او د ترانس افغان د اورګاډي په د پټلۍ په ارزښت هم ټینګار کړی دی، او د سیمې د هیوادونو په ګټه بللې دي. د افغانستان د طالبانو پلاوی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې نن سه شنبه د سند ایالت د چارواکو سره په تجارتي او ترانزیتي مسایلو بحث کړی دی. د طالبانو د هیئت پلاوی همدارنګه د افغان تجارانو سره هم نن لیدل دي.
بله جلال زاده، داسې ویل کیږي چې امیر خان متقی بیرته کابل تسلیم شو دی او د سوداګرۍ وزیر هم په پاکستان کې د ملاقاتونو لري. ډیر زیاته مننه، شکر. بیا هم خرغلاست اوس هم رازو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیلی ځواکونو بیګا په غزه کې د اسلامي جهاد درې قومندانان وژل دي. لپیخي ورسته فلسطینی وسلواله ډلې اسلامي جهاد پر اسرائیلو برید کړل. په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتې دوه ورشته
د غازی پر تړنګ د اسرایلو بیګانی بریټ چې بکی د فلسطینی جهاد ډلې درې قومندانان وشل شول پر اسرایلو دغه ډلې لخوا د بریډونو لامل شوه. د جهاد ډلې له اټکل شو یو بریډونو مخکې اسرایلی چارواکو غازی ته تصویر مسړکونه وتړل. عوام و خلکو څخه د بمونو څخه د ځان خوندي کولو لپاره جوړو ځانګړو ځایونو ته د تصویر مپاتې کېدو غوښتنه وکړه.
مونږ له دغه ډول بریډونو سره عادت یو، همدا زموږ ژوند دی. مونږ له لسو کلونو را په دې خوا همدلته اوسیږو. هر کله چې تاوتریخوالی وي مونږ تغییر ته ذهناً چمتو یو. د دې معنا دا ده چې مونږ به د شپې نه ویده کیږو. ښایي د شپې زیات راکټونه راشي. دا ښه خبره ده چې د راکټونو لپاره دفاعي سیستم لرو. دغه سیستم مونږ د ترهګرو له بریدونو څخه ساتي.
پر خواله رسنیو انځورونه ښیي چې د ګنبزې په نوم د اسرایلو دفاعي سیستم غازې ته څیرمه سیمې ته لیږدول شوی. اوس د تاوتریخوالي کچه له دې سره تړاو لري چې حماس د جهاد ډلې سره ملګرتیا کوي او که نه. اسرائیلیان وایي چې دوی د تاوتریخوالي د اغیزو کمولو تابعه کړي.
So we try to minimize
the hatsa kawche de lanje aghiz ra kam ikru kartiawi kuchunyan khwanze ta latlan us khamana kawul de namuno tsakha de zan jorlo khwandi zain utnijde usigu khumung ziyat parwana kawu zamun tamadada che dastun zabal shi ta kha khabara na da khuzamun la para da ziyat khatarna ka ham na da
de palestinianu de briduno de makhniwi la para de israilu ya wazir kats talabi radio ta waili چې دوی د حماس مشران هم هدف ګرځول شي. فلسطینی طبي چارواکي وایي چې د اسرایلو په برید کې لس ملکیان چې ښځې او کوچنیان پکې هم شامل دي وژل شوي. بلخوا غزې ته ړنګې ته نږدې میشت اسرایلیان وایي چې د فلسطینی وسلوال غبرګون پر وړاندې چمتو دي.
موږ زیات ورخطا نه یو. کلونه کلونه له غزې د فلسطینی راکټونو راتللو له تجربې وروسته اوس موږ ورسره عادت یو، نو ځکه موږ خپل عادي ژوند ته دوام ورکوو.
په یو بل سمبولیک اقدام کې د اسرایلو د بندنیو چارو وزیر چې دا مهال هند ته په سفر دی پل سفر را لندوی. اټکل دا دی چې خای د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی لا پسې زور واخلي. احمد الله شیوال، شنا تلویزیون، واشنگتن.
په نورو خبرونو کې د لومړي ځل لپاره اوکراین او اروپایي ټولنه د سولې او یووالي په موخه د اروپا ورځ لمانځي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین او د کمیسیون اجرایوي مشر د سې شنبه په ورځ کې افتتللی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي چې ولس به له دې وروسته له اروپایانو سره په ګډه د اروپا ورځ لمانځي. پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څه باندې یو کال تیریږي. کیف د خپل راتلونکي د تضمین لپاره ډیره هڅه کوي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب وګټي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د مشرانو د نمبرکو سرتیرو په ځلی کې د ګلانو ګېړې ښی دي. تاکل شوی وه چې روسانو پوځي پریډ تر سره کړی وای. په پام کې و چې په دې مراسمو کې یوازې د قرغزستان ولسمشر برخه اخیستې وای، خو وروسته چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ارمنستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان چارواکي هم مسکو ته روان شوي دي. دا مراسم په داسې وخت کې تر سره کیږي چې څو ورځې مخکې یو بی پیلوټ الوتکې پر کرملین برید وکړ. مسکو وویل چې دا د پوتین د وژلو لپاره د اوکراین هڅه وه، خو اوکراین په دې پیښه کې خپل اختیلتیا رد کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ترانسپورت وزیر پیت بودیجیچ د نویو اصولو په اعلانولو سره ویلي چې له دې وروسته باید هوایی شرکتونه د مسافرو هغه لګښتونه په غاړه واخلي چې د الوتنو د لغوه کېدو یا ځنډیدو له کبله رامنځته کیږي. بایدن د دوشنبې په ورځ وویل چې امریکایي مسافرین د غوره خدمتونو وړ دي. حکومت هڅه کوي چې هوایی شرکتونه خپل خدمتونه پراخ کړي. له دې وروسته به په امریکا کې پسرلني سفرونه زیات شي او ډېر شمېر خلک به په الوتکو کې سفرونه وکړي. د امریکا په لویدیز ایالت کولوراډو کې د ناروغانو د ناروغو کډوالو لپاره د اوکراینی کډوالو لخوا یو ځانګړی کلینیک جوړ شوی دی. د کلینیک کې د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو درملنه کیږي. پام وکړئ په دې اکلا د امریکا غاک د خبريالې سویتلانا د ریپورت په خدو ژباړی ته.
ایلای تتارینکو په متحده ایالاتو کې یو عمر ننګونی تیری کړی دی. نوموړی په 1999 کال کې د اوکراین څخه کولوراډو ته راغله. دلته د کډوالو د ژبي او بیمه په ګډون د روغتيي ستونزو ته په پام سره چې ډیر کډوال ورسره مخ دي هغه په 2021 کې هوډ وکړ تر څو د ډنور په خار کې خپل یو کلینیک پرانیزي.
موږ دا زده کړل چې څنګه اعتبار لاسته راوړو، څنګه بازار موندنه وکړو، څنګه د بیمه شرکتونو سره کار وکړو، څنګه خپل سوداګري وچلو او همداشان په بشري سرچینو مو ځانونه پوه کړل.
دوه کال وروسته دغه کلینیک تر څلور زرو ډیرو ناروغانو د چوپړ جوګه شو. یوه یې هم د کالی کالډ ویل لور کالانی ده چې مور او پلار یې کډوال دي.
زه دلته یوازې رنځوره نه یم، یو څوک یم او دا هغه څه دي چې زما په دې کلینیک کې ډیر خوښیږي. دا کلینیک تل زموږ لپاره پرانیستې دی، حتی که یوازې د ستوني درد هم ولري دوی د لیدنې وخت درکوي.
دا کلینیک اوکراینی، مکسیکوی او ایرانی روغتیا پال لري او ناروغان د ټول نړۍ څخه دي.
موږ په دې ویاړو چې موږ دلته د څلويختو څخه زیاتو هیوادونو ناروغان ګورو. دلته هر کارکونکي چې د بل هیواد څخه راځي د خپل کلتور یو برخه موږ ته راوړي.
آنیا بوکلینو له پولند څخه کلورادو ته راغلې ده.
دوی یوازې د کتاب لمخې کار نه کوي، دوی له زړه کار کوي او تاسو احساسولی شئ. دا یوازې د فزیکی بدن سره مرسته نه، بلکې د رواني روغتیا سره هم مرسته کوي.
سارا برحمن له تهران څخه دینور تراغلی. هغه لمړی دلته یو ناروغه و، کله چې هغه په یو محلي پانتون کې فزیوتراپی ولوستله نو هم دلته یې کار پیل کړ.
دلته ناروغان انسانان دي، یوازې شمیره نه ده. په لومړي سر کې چې کوم چیز زما پام ځان ته راوړاوه هغه زموږ دیوال دی چې د ټولې نړۍ د خلکو عکسونه پکې شته.
تیتارینکو وایي چې د کلینیک اصلي قاعده دا ده چې هیڅکله له چا سره له مرستې ډډه ونه کړو.
موږ به په نورمال ډول د دوی کتنه کوو، بغیر له دې چې د دوی د بیمې وضعیت وګورو. که دوی د پیسو ورکولو توان ولري نو ښه، که یې نه لري نو موږ ورسره مرسته کوو.
تیتارینکو وایي چې هغه به ډېر ژر د کډوالو لپاره د چوپړ په موخه دوهم کلینیک هم پرانیزي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
بیا هم خراغلاست. اوس په اسلام آباد کې د دریو خزینه ډاکټرانو په اړه راپور لرو چې له افغانستان څخه پاکستان ته کډوالي شوي دي. مروه جلیلی له خپل مور او خور سره هڅه کوي چې په خپل مسلک کې کار پیدا کړي، خو دوی په خپل هڅو کې بریالي شوي نه دي. موسکا صافی له دغو دریو ډاکټرانو سره خبرې کړې دي.
د کاپیسا ولایت 25 کلنه مروه چې په 2000 کال کې خپل طبي زده کړې بشپړې کړې او غوښتل یې د خراتلونکو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي، په افغانستان کې د جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته په دوهم ځل پاکستان ته په کډوالۍ اړ شوه. هغه د مهال په اسلام آباد کې د مالی ستونزو له کبله په خپل اړوند مسلک کې د دندې پر مخ وړلو په ځای په یو شخصي اداره کې د محاسبې په توګه کار کوي او د خپل شپږ کسیزې کډوالې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکې ده.
ما طب مالجوی را در سال 2020 به اتمام رساندم و استاجم را در یک از شفاخانه دولتی ما ختم کردیم، یعنی پیش بردم همونجا. بعد از او که ما خواستم کار ما شروع بکنم، کار را آغاز بکنم، چون که ما در پهلویش فعال مدنی هم بودم و یک ورزشکارم بودم، بعضی از تهدیدها را من مواجه شدم که من احساس نکردم که من امن هستم، من احساس امنیت نکردم و این سبب شد که من باید رای پاکستان شوم و من از اونجا به اینجا بیایم. من من حیث ریسپشنست کار میکنم یا که چی میگن اکاونتنت در بخش مالی و اینا کار میکنم. یک شبخانه من بر یک و نیم سال، به مدت یک و نیم سال من فری کار کردم. فری کار کردم گرچه که برای من ماشم نمیدادن و من 12 ساعت کار میکردم. 12 ساعت کار میکردم، باز هم من را گفتن باز صحبت میکنیم به این مورد. وقتی که یک و نیم سال تیر شد گذشت، باز هم برای من هیچ چیز نبود.
د مروه مور او یو خور هم د غاخونو ډاکټرانی دي چې اوس دندن لري او تر کوره محدود شوي دي.
زه او زما دواړه انجونې ډاکټران دي، خو یوازې مروه کار کوي، هغه هم مخالف دی دغه د مسلک نه. او بله زما لور چې ده هغه کار نه کوي، په کور کې ده. زه خپل هم په کور کې یم، کوم کار نشته، کومه مصروفیت نشته،
نه اجازه پرکتیکل دارم، نه اجازه کار دارم، نه باعث کار خود کار کلم میتونم، چون من افغان هستم و هر جایی که میرم میگم بخش دندان کار کنم، شاید امکان داره باعث استان بر ما بتین گفتن اجازه نیست.
مروه وایی وز چه لفغانستان ده هجرت و رسته کل خپل تیبی کتابونه او نور اروند سامانونه گوری نو ورته دیر غم جنشی.
ما زمانی که سامانالات تیبی را میبینم بسیار احساس افسردگی میکنم، چون که ما هیچ وقت گمان نمیکردم که ما تیبا بخونم پیش ببرم و در پلویش آرزویی که داشتم به جایی که من خود در اون جایا ببینم، من در جایی ببینم که اصلا نمیخواستم. و خب شرایط اسمیه سر انسان مگر برنامه بسیار سخت تمام میشه، بسیار خدا بسیار ضعیف فکر میکنم.
به دست حال که چه دا محال افغانستان لوست و خلکو او په ځانګړي توګه ډاکټرانو ته اړتیا لري، د مروه او د هغې د مور او خور په څیر ډېر لوستي خلک د هیواد د ناخوالو له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
د مروه او د هغې د کورنۍ د کلونو زحمتونه د هیواد د پرمختګ خوبونه د افغانستان د سقوط او بې باور وضعیت له امله په خاورو خاورو شوي دي، خو هغه لا هم د روښانه راتلونکي ته په تمه د کډوالۍ سختې ورځې تېروي. مسخه ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بیا هم خراغلاس، د امریکا په سیاتل ایالت کې د میټروپولیټن د فیشن په نندارتون کې د اوکراین د دیزی جامع نندارې ته ایښودل شوې دي. نتاشا موزیګاویا یې پاک لا راپور لرېږلې چې پښتو ژباړه یې تاسو ته وړاندې کیږي.
کله چې د فیشن خبرې کیږي نو د واشنگتن ایالت د چا فکر ته ناراضي، زکا یاد ایالت د ټیکنالوژي د لویو شرکتونو او د فطرت په مینوالو پیجندل کیږي. خو بیا هم په سیاتل کې د فیشن د اونۍ یو لسم پړاو کې د دغه بهیر په پایښت او هلته د میشتو ټولنو د کلتورونو په ساتلو ټینګار وشو.
د میټروپولیټن فیشن اونۍ لکه د مایکروسافت، امازون، کاسکو، ستارباکس په څیر په سیاتل کې تاسیس شوی. موږ ډیزاینران لرو چې د پایښت لرونکو توکو څخه د لوړ معیار فیشني توکي جوړ کړي.
سکال د فیشن د اونۍ یو ځانګړتیا دا و چې د اوکراین یو شمیر سیمو دودیزی پخوانی جامې هم پکې ننداری ته وړاندې شوې.
د دې ټوټو څخه ځینې 200 کال زاړه دي، نو د دې اغوستل خورا ځانګړی احساس راکوي.
تانیا زایکا چې په اصل کې د کیف ده، په متحده ایالاتو کې له دیرشو کلونو راسې ژوند کوي. هغه د مالی حساب کتاب کارپوه ده او خپل اضافي وخت بشر دوستانه پروژو ته ورکوي.
هغه څه چې موږ نن خپلو لیدونکو ته راوړو هغه دا دي چې په دوی کې ډیرو د جګړو وحشتناک عکسونه لیدلې چې د روسیې په اوکراین کې د یرغل وروسته رامنځته شوي، او موږ ټولو ویجاړتیاوې لیدلې. خو موږ غواړو تاسو ته د اوکراین بل اړخ هم وښیو. خلک، خوشحالي، ښکلا، په زړه پورې بډایه کلتور، بډایه خوشحاله خلک چې موږ د سولې په وخت کې وو.
د اوکراین د جامو ساتون کې د سیاتل هنرمند او فلم جوړون کې والیا زمیکا دی.
کله چې په اوکراین کې جګړه پیل شوه، ما احساس وکړ چې موږ د اوکراین او د اوکراینیانو ملاتړ وکړو. د تیر کال د پیل راهیسې ما د اوکراین د جامو دوه جوړې لرلې، او بیا کله چې ما واورېدل چې په سیاتل کې زما ملګری غواړي د ویشویان کار او ورځ ترسره کړي، ما دوی ته خپل مستانه دی اوکراینی جامې وړاندې کړې.
زمیکا دامنی چې د دودیزو جامو را ټولول یو نه خدمتونکې سفر دی، او هیله لري چې یو ورځ به دا ټولګه د اوکراین د کلتور په میوزیم کې ځای ومومي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. سوشي بي ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني تاسو په پروگرام کې څه لرئ؟
بله، با سلام به شما و بیننده محترم. بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه با تازه ترین گزارش یوناما در قبال اوضاع در افغانستان آغاز میشه. موضوعات دیگه داریم، امیدواریم تا چند ثانیه دیگه منتظر باشین و در این بخش هم بیننده برنامه باقی بمانید. با